عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وزي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بله ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د عرضې او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پړسوب سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بله منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د یو هیواد وارداتو اندازه زیاته سي. د دې تر څنګ کم مالي منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه ایستل کیږي او په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار اچول کیږي، دا خپل هم د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوی کوي، ځکه کم مالي منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثره دوی د لوکسو اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپلې منابع ډېرې لګوي، تر څو د ودې بیا فروش د لارې څخه خپلې پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو وروستۍ منفي اغیزه هم دا ده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کوي. د دولت لپاره او د اقتصاد د پالیسي جوړونکو ارګانو لپاره دا سخته کیږي، ځکه هلته ارقام نه موجود، هلته کاري ساحې نه معلومي، هلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد د شاخصونو د هغو په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دي د انفلاسیون، بیکاري او ناخالصو کورنیو تولیداتو د ودې څخه، دغه ټوله چې دي د دې کنټرول او د دې مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې ښه ورنه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واروي. تاسو دې خبرې ته په څه نظر ګورئ؟
دقیقا، دا نو مختلف عوامل درلودلی سي. مثلا کیدلی سي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټي پکښې کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکښې کوي. خپل دولتونه چې دي دغسې خدره موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوي.
د نشي موادو کاروبار پر څلورو برخو باندې ویشلی سو چې یو د نشي بوټو کښت دی، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېزه کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې او هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی. ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي، او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی، او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډېره پرې خپله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغېزې به یې زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بین څخه ولاړې سي. ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی، چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه بل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې تر هغه وخت پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلې لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کړي دا بخ واړي.
تاسې د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګرو سره مرستې کېږي،
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوي سازماندهي او یو نوي سمبالونې ته ضرورت لري، یو نوي شکل ورکونې او لوري ورکونې ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزې پالیسۍ د اقتصادي او خدماتي پالیسۍ سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړې شي او تطبیق شي چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقامو ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ڈی پی تشکیلی. جی ڈی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ڈی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.